اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه اسمت څاروان یم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشری مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خبر شو ویلي چې شاوخوا درویش میلیونه وسو زره افغان وګړي به د بقا لپاره په 2023 کال کې نړیوالو بشری مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابونی مایي وګړي به وسلې دي چې د شمیره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتو د چیرونو لمخې افغانستان د بې ځایه شویو کډوالو د ماینونو او ناچاودو مهماتو د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ د ماشومانو د جبري کار په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې له پلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چاري په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې لکیر سباندی یو کال راهیسی په انلاین ډول د پاسپورتونو ویش روان وو، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. شاغلی حسیب پر اکسپانی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
په آنلاین بڑبانی د پاسپورت د توزیع طریقه بداوی چې هر پرشنبه به هیوادوال برازی مونږ بارزی تر اخلو او ته بس سټیکر ورکو. په سټیکر کې بدوی تخپل تاریخ او ورځ لیکل شوی دی، وی هفته نهایت دو هفته چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورت ته مراحل دی وکا.
د پاسپورت رئیس زیاتوی چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبه ورځ د غوښتن لیکونو لپاره ځانګړی وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل لپاره لپسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپل لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبي شي. تاکل شوی دی چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11 د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلی او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشيبه ابراهیم زادران وکړي ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګندونه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. د فرانسې جمهور ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوی قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د نور اقداماتو ترڅنګ یو شمیر بهرنیان له هیواد وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې شاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري اژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په قراره سا ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده په 1904 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي وو د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټل.
زموږ شخله ازادي رادیو اوري
طالب چارواکو مولانا فضل الرحمن ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د فضل الرحمن د سفر په اړه د چارو ځینې کتون کې وایي
ځکه ته کوم چې دا سفر دی هغه د ترلاسه کې کوم چې د واره خو وی امید کوي.
د افغانستان امریکایي په هنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جولی هرکلی کوي خوایي
نه یوازې دا په هنتون بلکې ټول په هنتونونه باید پرانستل شي.
په تخار ولایت کې غنو جنو او شزو لاسي صنایعو ته مخه کړی ده.
موږ په دې مرکز کې د غالي اوبدلو ترڅنګ ډول ډول جامې، شالونه، بسملونه، چفنی او داسې نور توکي تولیدو.
پر اوکراین د روسیې په تازه راکټي حملو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. ل فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپل خبرو کې ل پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصی ټلویزیونی چینل پروند طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وای د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریکیه ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې خپل باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نور پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړي چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. در رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبه په ورځ د دینی عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته لرسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای د هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د لمنځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزی ازادي راډیو ته ویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډیر هیله من نه دی.
ځکه ته کوم چې دغه سفر دی هغه دا ترلاسه کې کوم چې دواړه خواوې امید کوي. البته یو کوشش کېږي تر څو دغه فضا چې ترخه شوې ده مثبت طرف ته بوزي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلي دي چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خود سرونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د افغانستان امریکای په هنتون په د هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول شوزو او جوړو ته د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دا پروګرام د حقوق د کونکو لپاره دی چې نه هم ولسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د جنونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلی چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکای په هنتون دغه اقدام د یو شمیر جنوز د کونکو لخوا له توت هر کلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان جنود د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او په هنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې لڅ باندې دوه کاله تیرې دوه وروسته لا هم په افغانستان کې خځې وینجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه خځو وینجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمينه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاړه په خاني ټوئیټر کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په نا مسلکی کاری ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نه هم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یو لسم ټولګي پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې د نن ژوند کوي. که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کونکي منی او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په انلاین ډول له افغانستان څخه غوښتنلیکونه منی او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه منی چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام لشپږم ټولګي څخه پورته د یو شمیر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوهه د هر انسان حق دی. په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړانده ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسونه خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکی عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیره ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي. دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجنونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له دو کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو. کندهار ته له پاکستان د افغان کډوالو له راستنېدو سره هم مهاله د کورونو کرایې لوړې شوې دي. راستانه شوی کډوال په شار کې د کورونو د کرایو د لوړوالي شکایت کوي او له طالب چارواکو غواړي چې د کورونو کرایې وڅاري. په دې اړه دا راپور واوري.
تاج محمد چې شاوخوا یو میاشت وړاندې د کندهار د سپین بولدک لارې هیواد ته راستون شوی، اوس مهال د شار په ختیځ څنډه کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای په خیمه کې اوسېږي. د وایي په کندهار ښار کې د کورونو کرایه ډېره لوړه شوې او په لوړه کرایه د کور نیول په واسه کې نه دي، نو ځکه اړ دی چې اوس پرتش ډاګ واړوي.
خو د سرای کرایه باندې مو وس نه رسېږي، کرایه ګران دي. بس دغه تمبګان مو درولې، به تمبګانو کې ژوند کوو، هغه مو وس ولا کړ رسېږي. شپږ زره اووه زره افغانۍ غواړي، نو موږ نه لرو. په دغه بدلته په دغه خیمو کې اړولې دي، وروره گزاره کوو، نو څنګه کوي؟ کورونه مو بچان مو دغه لس لغړ دي، په دغه ټاټو کې هم تاوده نه دي، نه د یو بوټي بندوبست، نه د یو اوبو بندوبست. ماجد ماجد هغه دی ورور، دغه سخوار دی په لکه د پسرلی د په لس ځکه باندې منځونه کوو، الکوان ته سبقان وایو، یوه طریقه نه سره برابره.
ورسته له هغه چې د سپین بودک لاري د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د شړلو لړۍ چټک سوه، ورسره مهاله په کندهار ښار کې د کورونو کرایې تر پخوا څو برابره لوړې سوې. د حضرت الدین او عزت الله په نومونو دوه راست نصیبي کډوال د کورونو د لوړو بوی شکایت کوي او د طالبانو له حکومت د کرایو د کنټرول غوښتنه کوي. دوی د غراز د کورونو له مالکینو هم غواړي چې زړسوي وشي او د کورونو د کرایو د لوړېدو پر ځای د راستنیدونکو کډوالو لپاره کرایا کښته کړي.
د سرای د سرپناه غوړ مې وسی، یو بل مشکل مې آلسی، نو دوی خاتم پناه راوړله. نو دای تر اوسه پورې زموږ کم هغه ترتیبات، هغه د سرای یو د غچ کریا په کریا وسله هم نه لرم.
موږ د کوټي سره واوښتلو، نو موږ دا صدا خواست دي چې د سرایو کرایې لر سره کښته کې وس. موږ د بل چا په سرای کې کورونه نه لرو، نو زموږ بای چې غم خوړسي دلته کرایام دی پورته دی ولاکم په واسه کېږي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست مسولین د ستونزې منیا او د حل ډاډ ورکوي. د دغه ریاست د مشتیدن امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی په دیاړه د بیلابیل اورګانونو سره مجلسونه کړي ترڅو په شار کې د کورونو کرایې کنټرول سي.
دا پر اطمینان نو ډاډ ورکول سوی دی چې موږ باندې د پاره داسې کړنې په کار نه اچو او دا کورونا چې څومره قیامت په هغه اندازه به خپل ماجرونو ورونو ته ور تسلیمو او د امارت تخواسه هم دی تدا یو واپر دی چې دا شی باید چې دا ماجرین مجبور او د دې د مجبوری سهولت استفاده نه وسی.
د ورستوي معلوماتو لمخې د کندهار د سپین بولدک لاري د اکتوبر د 24 نیټې څخه بیا د دسمبر تر ورستوي پورې 2500 کورونی چې شاوخوا 1400 کسان کېږي هیواته راستنه سوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
پر اوکرين د روسي د پوز په تازه راکټي او توپچي حمله کې لسکونه کسان مړه او ټپيان شوي دي. په پرونیو بریدونو کې د اوکرين د ختیز مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نخښه شوي دي. د اوکرين پوز اعلان کړی چې د روسي یو شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکي یا درونونه راغورڅولې دي. په دې اړه تفصيل احمد تکل وړاندې کوي.
روسي پرون د توغندي او درونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکرين په ختیز مرکز او حتی لویدیس کې بلا بلې سیمه پنهخه کړې. اوکرایني چارواکي وایي د دې راکټي حمله په نتیجه کې لک تر لک څلور تنه وژل شوی او ل 15 زیات نور ټپيان دي. په دې حمله کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو خاري سیمو ته زیان اوښتای دی. د جنوب ختیځ د نپرو پتروفسک سیمه پر وړه خارګوټي نوو ماسکوفسک د روسي توغندیو د لګیدو په نتیجه کې څلروشت کسان ټپيان شول. د دې سیمه والی سرهی لساک ویلی چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر پلارانی ټاټوبي کریویری خار د روسي ځواکونو د بریټ په نتیجه کې د استوګنې لشلو زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوی او یو مېرمن وژل شوې ده. لبلې خوا د اوکراین د دوهم لوی خار خارکیف خاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسي لک تر لګه څلور توغندي هلته را پریوتی دي. د سیمه والی اوله سنهوبوف ویلی دی چې یو وژل شوی میرمن د نړیدلو ودانیو لاندې راستل شوی او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ د عمومي قمندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له یو 500 توغندیو او د شاهد په نوم له اتو ایرانی بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی و. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او 13 کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنجال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوي دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونې په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
فوربس مجلې د ښځو د حقونو د یوې افغان فعالې محبوبې سراج په اړه یوه مقاله خپره کړي. په دې مقاله کې د طالبانو په اړه د محبوبې سراج د دریځ په خاطر په هغې د ځینو نیوکو یادونه شوې ده. په دې مقاله کې راغلي کله چې محبوبه سراج په فنلند کې د جنسیت د برابرۍ په برخه کې یوه نړیواله جایزه وګټله، هغه پوهېدله چې د هغې دا بریا به په افغانستان کې ځینې ناندرې ورته راپورته کړي. محبوبې سراج ژمنه کړې چې د فنلند لخوا دا نقدي جایزه چې 3,00,000 یورو کېږي د ښځو د امن خونې لپاره کاروي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبه سراج له هغو کم شمېر افغان ښځو فعالانو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده او لا د هغو ښځو لاسنیوی کوي چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخې دي. محبوبه سراج تیر کال د سولې د نوبل جایزې له دوو وروستیو کاندیدانو وه، خو په پای کې د هغې سیاله ایرانۍ زنداني فعاله نرګس محمدي جایزه وګټله. د راپورونو په اساس یو شمېر ښځو د محبوبې سراج پر ضد د نوبل کمیټې ته شکایتونه کړي وو چې ګواکې د طالبانو د دریځونو پلوي کوي او هغوی ته لابي کوي، نو باید دا جایزه ورنکړل شي. د فوربس په مقاله کې راغلی محبوبې سراج ویلي له هغو لانجو وروسته نور نه غوښتل د نوبل نوم هم واخلي، ځکه د دې خبره دا د دې خپل خلک او وطنوالو چې دې ته ډېر زیان واړو. یو شمیر هندي ورځپاڼو د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ملي ټیم پر روانو دریو شلاوریزو مسابقو مقاله لیکلي. له هغې ډلې هندو ورځپاڼې لیکلي د هندوستان ملي ټیم ته له ډېر وخت وروسته دوه مهم توپ وهونکي لوبډل مشر روهیت شرما او ویراټ کوهلي راوستل شوي او د افغانستان په وړاندې به لوبیږي. هندو لیکلي دغه دوه لوبغاړي د 2022 کال تر نړیوال جام وروسته د لومړي ځل لپاره د شلووریزو لوبو په لیست کې یو ځای شوي. تمه ده د افغانستان او هندوستان درې شلووریزې لوبې د جنوري په 11مه، 14مه او 15مه وشي. افغان کرکټ بورډ د ابراهیم ځدران په لوبډل مشرۍ یو ټیم هندوستان ته استولای. په دې ټیم کې راشد خان هم شته، خو په غالب ګمان چې د څه وخت مخکې ملا عملیاتو په خاطر ونه لوبیږي. په دې سربېره به تجربه لوبغاړي محمد نبی، مجیب الرحمن، نوین الحق، رحمان الله ګرباز، عظمت الله عمرزی او ځینې نور ځوان لوبغاړي هم ټیم ته راوستل شوي. افغانستان او هندوستان دواړه دا سیریز مهم ګڼي، ځکه دوی د 2024 کال تر نړیوال شلووریز جام مخکې دا لوبې کوي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر شزو انجونو غالی اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د یو شمیر شزو انجونو په وینا د طالبانو لخوا پر شزو انجونو د لګول شویو بندیزونو له امله ګڼ شمیر انجونو او شزو غالی اوبدلو، خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده. څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړې. په دې اړه دا راپور.
په تخار ولایت کې 350 شزو او انجونو ته د غالی اوبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالوخان ښار سربېره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او انجونو ته د غالی اوبدلو زمينه برابره شوې ده او له همدې لارې د خپلو کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي آزادۍ روډي ته وویل
350 خانیواس د پنج مرکز داو
د تخار ولایت په کچه 350 شذیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالي عبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي عبدلو 15 رسمي مرکزونه په تعلقان شار کې فعالیت کوي او دغه راز 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونه چې اوس مهال د غالی عبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالی عبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغې ازادۍ راوړې ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کې کار در شو.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالقان ښار یوه بله اوسیدونکې شبنم محمدی وایي:
کاروبار و همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمان هم زمینش
هم. ما د لیسانس تر کچه تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالی عبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت د انګې قلعه ولسوالۍ یوه اوسیدونکې مرسل عزیزي هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهش مندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نورو ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالی عبدالله او د لاسي صنایعو د تولید یو مرکز مسؤل حامد قرلوق وایي: پر ښځو د وضع شوو محدودیتونو له امله په یاد ولایت کې زیات شمېر ښځو غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
بازار نداره و ما یې انتقال میتیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدلو تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسملونه، چفن او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لویه ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکا دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره، په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
کندا د ولایت میوند ولسوالی څخه خبره کوم. ورور دلته موږ په میوند ولسوالی کې د بالمعروف والا سجر فازاب اره ورځ یو موږ یو د لسم واری چې هم بنجانی هم د دکانو سزغلی اقتصادي توانونه مالی توانونه ټول به خدای را رسولې دي. اره ورځ مو کشي، اره ورځ مو بیا، اره ورځ مو بیا، یو ورځ نه د خدای او د قران په لحاظ باندې زموږ غوړې د مشران نه اوري. که ورته وایه چې مشران ته وایه دلته دونه څوک نه سوای، دا موږ ګسره دغه سي جاری کړی دي، خلکو ته پروا نه کوي. اوس یې راته وویل چې لوی محکمې ته معرفي کوو د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. ولې داسې زموږ سره کیږي؟ موږ کومه ګناه کړې ده؟ هره ورځ یو موږ یو بندیخانه ده، هره ورځ موږ یو ټکول دي، ولدي ټکول دي، بې عزته کول دي د خدای او د قرآن په لحاظ باندې. دغه مشرانو ته وایم چې د خدای او د قرآن په لحاظ نه کې زموږ خواته توجه وکړي، زموږ خواته هیڅ نظر راواچوي، هیڅ زموږ پوښتنه وکړي. ولې داسې ناس یاست؟ ولې داسې بده یاست؟ سات سم دی نه مو وروره د خدای ور پی پیدا کیږي، وږې تږې ناس یو، لا دا غم لا لږ دی چې لا پاتې سو د ژورو مسله سوله، هره ورځ مو ځغلي.
السلام علیکم، زه د هلمند واشیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدمه. زما پیغام د مرستو په اړه دی. دا کومې مرستې چې راځي ټولو پر خانانو تقسیمیږي، خوار او غریب ته هیڅ شی هم نه ورکوي، ټولو خانانو ته ورکول کیږي. وروره، یا دا د بندې کې او یا دې نو خوار او غریب باندې وویشي.
موږ بایومیتریک د سکیره نس جوړولی، یا لاسرسی نسو ورته کولی، سیم کارټونه مو دغسې پر یو کاغذي د سکیره رسېدل دي. اوس د افغان بیسیم شبکې ویل دي چې سیم کارټونه به راجستروي، نو موږ لاسرسی نسو ورته کولی، ستړي خلک یو، کار مو نه دی ورته جوړ. نو یا دې موږ سره دته نمایندګي نږدې راوړي، یا دې د بایومیتریک د سکیره جوړول راته نږدې کړي.
ستاسو پیغام